السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی او په ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې د داعش ډلې په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه هم په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې ناجیه ساپی وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي چې لا هم د کندوز ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او ایران او نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یو اونۍ تمدید کړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې د نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکارۍ او د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالت زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دی. سرګی شوګوی ویلي چې په نړیوال کانفرنس کې به د شانهای د غړیو دونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوزي اړخ به خبري وکړي. ویل کیږي چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګوندیو هیوادونو استازي هم وروبلل شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د 15 ولسوالیو د مرکزونو او د کندوز له مرکز پرته د دې ولایت ټول سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ که چیرې حکومت د دې ولایت د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره اقدام ونه کړي دا ولایت به له جدي امنیتي وضعیت سره مخامخ شي. دوی همدارنګه ویلي چې تر اوسه د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ هم په بشپړ ډول د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سمو د مخکې د دفاع وزارت د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړی و. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر قومندانان پرون په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وایي په غونډه کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د غونډې ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی ونډې او په اړه اندېښنې شریکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په پروان کې د یو پخوانی جهادي قومندان د چاودیدونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وشوه او یو شمیر کسانو په چاریکارو کې اعتراضي لاریون وکړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسایلو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.15 افغانۍ، یو اروپایي یورو 6.15 افغانۍ، یو سعودي ریال 15.80 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 4.90 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلداری 501 افغانۍ. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یو اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني پرون موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای 3 نیټې خبرې جاری وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي او مالي بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په وینا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په وینا کې خبریالانو ته وویل پاتې مسایل ډېر اجرایه اړخ لري او تخنیکي نه دي او موږ د دې ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل که چیرې له ایران سره موافقه د دوی د قناعت وړ نه وي ورڅخه وتلی شي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وای عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسی په ګډون د اخوان المسلمین د غړو د اعدام حکم عملي کړي. عبد الفتاح السیسی خاورو ته د مصر د لوی سرنوال د جنازې د سپارلو په مراسمو کې د خپل څوک په اشاره سره وویل چې د اخوان المسلمین او نورو مخالفانو ځپلو ته به دوام ورکړي. د مصر لوی سرنوال هشام برکت تیره دوشنبه په قاهره کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې وژل شو. د اوکراین حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکراین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګاز د واردولو په اړه پر نویو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکراین دولتي شرکت نفتو ګاز پرون وویل چې د اوکراین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګاز د دولتي شرکت ګاز پروم صادرات به پر خپل حالت پاتې شي. اوکراین ته د روسیې د ګازو واردولو د نرخ په اړه کړي چې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب په وینا کې روانې وي له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. د اوکراین د انرژۍ وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر میاشت کې پیلېږي. د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې د اوکراین دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. اروپایي کمیسیون ویلي چې پر دې مسله د اوکراین او روسیې دریځونه ډېر سره لري دي. او د یورو زون د مالی وزیرانو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکرې روانې وي. یونان د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره د مرستې د یو پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکینی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید شي سو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نشي. د یونان حکومت باید د دې مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي. خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت زنګیدو غوښتنه هم کړې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په روانه خبرونه کې په ننګرهار او ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالو د موجودیت د هغوی د فعالیت او دا چې هغوی په څه ډول وسلو سنبالي او مالي تمویل یې څنګه کیږي مفصل رپورټ اوریدلی شئ.
او د شل زرو نه 30,000 کلدارو پورې ورکي مشران چې دي هغو 500-600 ډالر معاش دی. نوی موټر لري خریداري په بازار کې ډېره کوي.
دا برتانی یو شخصي کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د جوړولو په برخه کې پانګونه پیل کړې ده. په دې اړه هم پم د خبرونه کې اوري د کابل شاپ مطبوعات ته کتنه کو او د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ادعا څېړو چې وایي پرونی په بلوچستان کې د وسلوالو په خلاف عملیات کړي او یو شمیر د بلوچ ملتپالو قوماندانانه وژل دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اوري.
صاحب ډېر اوران خو اوس هم ډېر ویریږي او چې کله هم لري سپینه پیګداره خولۍ وویني نو په ځان شش کلمې چوفکی.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې اوریدل شي. د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دا یو مهمه مسأله ده. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو عیاش او امتیازات زیاتیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالاری او میړانې پر اساس وشي اغېز به زیات وي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
په هیواد کې د نامنې لزیاتې دو په بیلابلو سیمو کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي له هغو ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلي سره مخ شوې ده.
د رئیس بی جمهور د هغه حمایه چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غږ نن ماته وویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې حمایه چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ تاییدوو که چیرې په دې حق باندې هم اقدام وشي هغه څوک چې په ماریبه کې دي هغوی ته امتیاز ډیر شي دا ښه کار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو راهیسې د ویډیو کانفرنس له لارې د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي مسؤلینو او قلو اردو قمندانانو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ په همداسې یوې غونډه کې د مالیې کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشه د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خپرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څیړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلولۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا راژوندی شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه اصول نامه چې هغه په هغه کې امتیازونه نوشته دي د هغه په اساس باندې کار وسي هغه ډېره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه سوې ښه ډوډۍ ورته اوله کړو دا مفهوم نه لري ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پیلوټان او سرتیری عیسی خان له نږدې په مډالونو او مالی مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنې ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي تر څو تلفات یې رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش په نامه وسلوالې ډلې مسأله زیاته ګرمه شوې ده. خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډلې کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره توپیر څه دی او له ولس سره چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په یو مفصل تحقیقاتي رپورټ کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د ایس ای تارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت اول لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی. نو څومره لهي چې بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی اول ترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای څارګري ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي. بلکې جهاد کلمه عامه ده او باید د یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه دغه غوښتنې کړي دي، څو مادې اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بې د عذره به ډاکټر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث به ورسره وي. نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی، اوس د جواري او شراب د دغه شیانو مخدره موادو په اړه باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمن یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالی سپورت تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د وشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 20,000 نه 30,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی، او خلک نه بي موټر لري، خریداری په بازار کې ډیره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډیر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېری اوس د خپلو فامیلونو سره یادو ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبري جلسې تیره تیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزی دي، ډېر پکې اورګزی دي. کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته کورونه اوسي، اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوی پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کې خوده.
زه د سټوج کوم هغه ته چې یاغي د سیمې د استخباراتو نه دا غي د ختموي د پاره سي دا ګیم روان دي، ځکه هغه څوک چې آرام دي هغه دی خواته ورزي، هغه څوک چې نرم دي هغه دی سره ملګری کیږي، ټوپک وسره اخلي، هغه څوک چې هغه نه داغه د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی، او دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته دی. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریض نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
د ته چې موږ فکر وکړو دا اوپراتیفي او رواني جنگونه دي، اوپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني، نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه به وي، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونو ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره جفا دی، او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زموږ د جرات هم لري، دا توانمندي هم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد آزاد وای د دغه دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتواله لري. خو نوموړی د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګرګوري، اوغوز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي چې د دوی خپلو منځو کې ډېر شدیدو اختلافات او ډېر شدیدې جګړې روان دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
په ننګرهار ولایت کې مو د داعش په نامه وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه د ازادي راډیو مفصل رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د استازي د څرګندونو او د غراز د ولسمشر د پرونیو خبرو په باب مقالې او مطالعه خپره کړې دي. نسیم شفق مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي. اطلاعاتي روز غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي نیکولاس هایز هم له قوله لیکلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه باید په داسې وضعیت کې دا هیواد یوازې پرې نږدي. په مطلب کې د ښاغلي هایسم هغه خبره هم راخیستل شوې چې وایي که افغانستان بیا هیر شي نو یو ستر ناورین به رامنځته شي. اطلاعات روز لیکلي چې نیکولاس هایسم له افغان حکومت نه هم غوښتي چې موجودو اقتصادي ستونزو ته رسیدګي وکړي او د امنیتي ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د نیکولاس هایسم له قوله وایي چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو حل وخت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. په مطلب کې د ښاغلي هایسم له قوله ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ستونزو په وړاندې سترګې پټې نه کړي، بلکې په دې برخه کې له دې هیواد سره هر راز مرسته وکړي. ویسا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلي چې دا هیواد د جنگ په لومړۍ کرخه کې دی او دا جنگ یوازې د افغانستان نه بلکې د نړیوالې ټولنې جنگ دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې باید د تپل شوې جګړې مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ناامنۍ او ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او د سیمې هیوادونه په تېره روسیه هم سخته اندېښمن کړې ده. د مطلب د لیکوال په باور د افغانستان حکومت او خلک له امریکا او ناټو غوړي چې په دې هیواد کې د جنگ مخه ونیسي او نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې هم سوله ټینګېدای شي، نه دا چې دلته بتل جګړې وي. او سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستې چې وایي هیڅوک د افغانستان پر سقوط قمار نه وهي. په مطلب کې د ښاغلي غنی په حواله ویل شوی روانه جګړه پر افغانستان تپل شوی او په افغانستان کې د لسو مختلفو هیوادونو جنگیالي حضور لري. سرنوشت د ولسمشر غنی هغه خبره هم راخیستې چې وایي په یو هیواد کې بې ثباتي د ټولې سیمې او نړۍ د آرامۍ او بې ثباتۍ لامل ګرځي.
د برتانیې یو شخصي کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د جوړولو په برخه کې پانګونه کوي. د ان فرنټیر کمپنۍ مشران وایي افغانستان اوس ته دی جوګه شوی چې نړیوال پکې پانګونه او سوداګري وکړي. دا چې ان فرنټیر په افغانستان کې په څه ډول او په څومره اندازه د درملو د جوړولو پلان لري، په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼه رپورټ خپور کړی.
د
د برتانی د ان فرنٹیر شخصي کمپني بنسټ ایخودون کې وای دوی غواړي چې په افغانستان کې د دارو درملو د جوړولو په سکتور کې پانګونه وکړي. فیلکس ون شوبرت او بنچ کانوی فائنانشل ټایمز رسپانه ته ویلي په افغانستان کې د 206 اتیا دولت درملو د جوړولو پلان لري. ون شوبرت وای مونږ غواړو سرګند کړو چې افغانستان زبالدانی نه ده. د نوموړي په خبره مونږ غواړو په دې هیواد کې پانګونه وکړو او د افغانستان په ټولنیزو چارو کې اغیز ولرو. ان فرنټیر دا مهال په کابل کې 8 سټورونه لري او پلان لري چې تر راتلونکو 500 کلونو پورې دا شمېره 500 ته ورسوي. د دارو جوړولو د برتنوي کمپنۍ له ځینو افغان شرکتونو او د دوا جوړولو له سوداګرو سره یو ځای فعالیت کوي او د 206 اتیا ډوله درملو د جوړولو په پانګونه کې 30% کې سهم لري. د ان فرنټیر بنسټ ایښودونکي بنچ کانوی وای داسې ښودل کیږي چې په افغانستان کې سوداګري او پانګونه ممکنه نه ده، خو د هغه په خبره حقیقت دا دی چې په دې هیواد کې داسې تجارتونه موجود دي چې له ټولو بې ثباتیو سره سره بیا هم پر ځای پاتې او نوې سوداګري هم پیل شوې ده. فائنانشل ټایمز وای د ان فرنټیر کمپنۍ مشرانو چې په افغانستان کې د درمل جوړولو په سکتور کې لومړنۍ لویدیځه پانګه اچونکې کمپنۍ ده، په تېرو 3 کلونو کې افغانستان ته سفرونه کړي دي. بنچ کانوی او فیلکس ون شوبرت په افغانستان کې د روغتیا، مالی چارو، مخابراتي سیستم او د پوهنې په سکتورونو کې د پانګونې په باب څېړنه کړې او د درمل جوړولو یو افغان سوداګر 90 کلن ذبیح الله هدایت سره چې کورنۍ له لسیزو راهیسې د دوا جوړولو کار کوي له تفاهم وروسته د درمل جوړولو په برخه کې د پانګونې پریکړه وکړه. ان فرنټیر لویدیزه کمپنۍ په داسې وخت کې په افغانستان کې د دارو جوړولو په سکتور کې د پانګونې خبره کوي چې د افغانستان په لویو ښارونو او لری پرتو سیمو کې خلک د بې کیفیته، تاریخ تیرو او غیر قانوني دارو درملو شکایت لري.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې پرونې د بلوچستان په اوران سیمه کې د وسلوالو په خلاف عملیات کړي او د څو مهمو قمندانانو او د خپلواکې غوښتونکو سازمان د مشر د ورور او وراره په شمول 14 بلوڅ وسلوال وژلي دي. بلوڅ وسلوال بیا وایي چې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې یوازې ملکی وګړي وچل شوي. له کوټې پیدا ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د سه شنبه په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکې نومځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله سوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملیشیا ځواکونو ویاند خانواسی رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکې غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل شوې او په نتیجه کې لس بلوڅ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلي دي. د ملیشیا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکې غوښتونکو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر الله نظر بلوڅ ورور سفر خان او وراره شاهک بلوڅ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خانواسی په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشیا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ماشکې د بی ایل ایف د مشر الله نظر بلوڅ پلارنۍ سیمه ده او دا سیمه د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو یو مهم مرکز بلل کیږي. اعلی نظر بلوڅ د خپلواکې غوښتونکو سازمانونو له مشرانو څخه یوازینی کس دی چې جلا وطن نه دی او له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره عملاً په جګړه بوخت دی. د یادونې وړ ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونه له تیرو 3 میاشتو راهیسې په هغو بلوڅ میشتو سیمو کې پرله پسې د پلټنې عملیات کوي چې خپلواکې غوښتونکو بلوڅان په کې فعال او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي چې په نتیجه کې د لسګونو بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خو وسلوال او ملتپال بلوڅان اکثر وایي چې په دغو عملیاتو کې بے گناہ خلق وجل کیجی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وی واشنگتن بل داسې موافقه ووزی چې اټومي وسلې ته رسیدو څخه ایران نشي منې کولای. دا په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات کوونکو پرون د جولای 9 د ورسته موافقه لپاره نوې ضرب الاجل وټاکه. فرشه جلال سی ریپورت لري.
باراک اوباما پرون ویل چې واشنگتن غواړي د اټومي وسلو جوړولو د ایران مخنیوي وکړي او له داسې موافقې چې واشنگتن خپل دې هدف ته ونه رسوي وتلی شي.
Nuclear negotiations is not to
د مذاکرو هدف دا نه دی چې پر باور او اعتماد تکیه وسی، بلکې دا دی چې یو ثابت میکانیزم جوړ شي او اټومي وسلو ته د ایران رسیدو مخنیوي وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه چې د روان کال په پای کې سوی وه واشنگتن خپل اهدافو ته رسوي. ولسمشر اوباما د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش او څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران باید خپلې ژمنې ترسره کړي. له بله پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې مذاکرې جدي مرحلې ته رسیدلې دي. محمد جواد ظریف باور څرګند کړ چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې پرمختګ ممکن دی، خو ټینګار یې وکړ چې سیاسي ارادي او زیات کار ته اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ویانا کې د دغو مذاکرو د څرنګوالي او په دې خبرو کې د تهران د دریځ په ارتباط خبریالانو ته وویل:
من فکر میکنم این واقعیت رو طرف مقابل هم درک کرده.
زما په باور مخالف لوري پوهیدلی چې له شی موافقه پرته او د ایران د ولس حق ته پاملرنې پرته موږ نشو کولای چې داسې یو موافقه چې اوږده موده پر ځای پاتې سي ترلاسه کړو. په ویانا کې په پرونیو مذاکرو کې د امریکا، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. غربي هیوادونه ویر لري چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي، خو تهران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی او د غربي هیوادونو ادعاوې ردوي.
لسیمې بجې شوې دي. په د افغانستان په اړه په خروانه خبرونه کې تاسو ریپورټونه اوریدل. په دوهمه برخه کې بیا یوازې 19 پروګرامونه د ګوډې اچار او کور کله خبرېږي. اوس ناجی صاحبۍ څخه د مهمو خبرونو لنډې سرو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د نړیوال غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکارۍ د سازمان په مرسته جوړیږي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د 15 ولسوالیو د مرکزونو او د کندوز له مرکز پرته د دې ولایت ټول سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر قومندانان پرون په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یو اونۍ تمدید کړ. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسي په ګډون د اخوان المسلمین د غړیو د اعدام حکم عملي کړي. د اوکراین حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه می ومني. خلک په خار او بازار کې د تشنګونو پاکل څوي
کو مجبورې امر سر په سر کې ضرورت ده کنه پر دې تنه ګور په پر دې ته کې بکینو تشنا پیدا شي مردانو لپاره بیلی دي چاسو لپاره بیلی
د خاروالی مسول کسان څه جواب لري؟
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې موږ د فسیلیټي او د سهولتونو او خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو.
که تر ورسته شی بور سره پاتې شي تمثيل جوړ هم اوریدلی شي. قدر من اوریدونکو، د خاروالۍ مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې 40 تشنبونه جوړ کړي دي. دا تشنبونه په غوسیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتک ډیر وي، خو بل خوا بیا هم خلک په تیر هغه کسان چې له کلیو بانډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي یا هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دور مخ دا وسم دشتي ما یو ځای ډیرې خاوره پیدا کړه مغه ته ما دوا پیچي نو قبل ټوای نو زه بولې خاوره ته کې ناسم خلکم روانو مخلوقم روانو جګې چا سره مو سلیم خدیم حکومت حکومتی که در حاجه که پهر نخطه که تشنابونه جور که نارابونه جور که در خبه چه تشناب تینی مگا اندقه چه کو لاره که خلق روانی مکنو شهسته هم دقل ده چه مگ دال ده خوده شهسته رون ده مخلابیان سلیو کنو شهسته ره ده دیر سخته ده. موسیقی
بول سره کې چې ګورم لکه باغ دی بل چې طویلې داسې په لمبر باندې درېدلې دي او هلته په دوه روپۍ او په درې روپۍ باندې دومره ټوټه کاغذ تشنابر کوي خو هماغه شی هم نه برابرېږي. دا په سلو ځایو کې یو دانه یو تشناب ده، داسې باید بیروبار پي نو ډېر مشکلاتونه دي خلکو ته.
ما باندې خپل دا پیښې ویلې د ټکو ته مشکلات را باندې راغلی دا چو سره چې کوم ځای د مال ته ناست تشنابونه خو بېخي نه کوم ځای کې دي. هغه یو د پولیس خشتي ماجد تشنابونه دي بس اغون خار ته ورته دی هغه تم نه داسې لیکه والا اړي چروره پنځوس شکایتونه پر مسې په نوبت ورته ولاړ دي. زه مریض یم په حالات مریض کې مې ماته یو تکلیف پیدا شي که موټر کې زه څه وکړم اوس اول دلته وزه دغه بیرون دغې نه دغه ریاست د دروازې مخې ته ورسه چې دا بوی دا منطقه غونډه په سر نیولې غونډ په خدای که سړی طاقت کولی شي.
لارم بادام باخت گردی تکلیف لرم تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره آلت می خراب شو چه در تهیس ویلی نشم دیر زیاد آلت می خراب شو نو زمان دقیقه در شهروالی نه دقیقه لده کابل خار که بازار که په هر کتسه که دقیقه مغازو و سرطان که دقیقه زیادی که چه تشنابل نخزینه دو پر جور شی
نه زرانه و لپاره کناره بدرو نستا او نه مردانه و لپاره ستا نو دغه خواهش دی موږ داده که دغه غم دی خلکو وخوري او دغه مشکل دی خلکو راپسي ټول د ښار په هر ګوټ کې زه ګرځېدل یم په هر ځای کې په هر سایه کې وګورئ تاسې دیوالو بېخته خلک کینی او ماشومان کینی سیاسرې کینی نو دغه مشکل دی خلکو دا باید داسې راپسي. وسلام.
مجھے ٹول کابل قسم کرو سے پوچھو خوش مات زوال عبد السلام کو تشنا بوتم نن بیا ام اغا سرای پر خوش مات دې چې چاته معلومات وس پوچھو خوش مات یو تشنا بدا که چاته معلومات نه یغه پلان چک کړی ته با طرف ته وځو موږ ستا بیا غنو سبو کو
ټیکسی نه سم ابدار ته وځم منډه شرمېږه ما پړدی ته ګوره ډیره ته ګوره نور خلک لمن په شا واړې ځي سر مرم نه لږه مو خو شرمېږه ځي ناس کې پیس چې څو ته لګېدلې تشناب نه ځي خامخانې موټر کې ملنګ وځي دی والو ته یې کوي.
خلکو شکایتونه د کابل ښار ولې د پالیسۍ او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل ښار کې نظر د خلکو ګڼې ګوڼې ته څلوېښت تشنبونه کم دي خو ښار ولې د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري. نوموړی به دا هم راته ووایي چې دوی په کومو سیمو کې تشنبونه جوړ کړي دي.
څلوېښت تشنبونه عامه تشنبونه په ښار کې شته، په دې مونږ پوهېږو چې دا کافي نه ده، اما داسې نه ده چې هېڅ نشته. مثال په ډول تاسو ته وایم چې دغه د افغانانو کې ته ورسئ، یو د افغانانو کې امید چې هم زنانه بخش لري او مردانه، یو په فروشګاه کې ده، بل په سینمای پامیر کې ده، بل په منډۍ کې ده، بل په پخته فروشي کې ده، د مزنګ کې ده، سره شمالي کې ده، میرویس میدان کې ده. یعنی د څلوېښت یعنی شاوخوا تشنبونه چې هم زنانه بخش پکې شته او هم مردانه، خو مونږ ته دا هم کافي نه ده. د نفوس په اندازه مونږ ته پلان لاندې لرو. متاسفانه مشکل داسې ده چې په مرکزي ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې مونږ دغه فسیلیټي او دغه سهولتونه او خلکو ته د تشنابو خاطر فراهم کو. او د استملاک مشکل مونږ ډېر لرو چې په مرکزي ساحه کې داسې دولتي ځمکه نه لرو چې دغه پروګرامونه تطبیق کړو. خو بیا هم مونږ دا مطالعه لاندې دي چې دغه مزیک دولتي مزیک خصوصا په مرکزي ساحه کې پیدا کو، دغه تشنابونه زیات کو. یعنی اضافه از شلو نو زیار مونږ کول شي د ظرفیت لروشه ده زیاته کو. اما متاسفانه خار په ماینس کې چالت ضرورت ده کومګ تشناب خار بهر کې جوړ کو چالت دولتي مزکه لرو د خیس ګټ نه کوي. اصلا د تشناب د مزدهم ساعت د پاره د مزکه مشکل لرو مونږ د تعداد پکله کوم مشکل لرو مونږ هر سونه چې وغواړو دا ان شاء الله بده دومرسته په دې چې د ډیر اولویت لري او د شرولیت د اولویت پلان کې شته چې باید جوړ شي.
د پامان اوسیدونکو ابراهيم خیل وایي ځینې کسان سره لدی چې تشنابونه ورته نږدې هم وي نه ورځي. داسې ځای کې رافعجت کوي چې لوی لاروي
کاسپینګری کازونه بیا د ډیره موافق په لګنده واز کال د کینه سارا غشته خوشحال خان تر تشوی مکمل به نظافت دي کمپنی بازار شه ټول داسې به نظافت ډیر به نظم داده د چرسان د سیم کیچه پروت دی د پوره دی خو بالکل توجه نه کی خدا صحیح خلک هم توجه نه کی ولنه سیو د ابرو د ایزه سره مې ده چې په پجنم باډی ګارتون سره تا ګرځي دی و هغه زمينه د مرافخانه یې سکه دلته کې نه ما کیدم تا څوک توي
د خلکو پاینه یو خو امه تشنبونه کم دي بل د لک چې فعال هم دومره چټل وی چې د انسان زنده غوړي لاغنه کار وخلي د پغمان اوسیدونکو امام الدین وای په ځینو ځایونو کې بیا لنوري ناپاکي سره په دیوالونو لیکل هم شوی وی
کوم وبو چې دی په دغه غولي باندې ورچي د خپل کوم چې دغه محافظین یا مسولین دي نور داسې نه دي شوی چې دوی مثلا غوتل داسې پودرز کې کار باید ورته وخصل شي استفاده وشي هغه پاک پرمینځل شي ځکه چې هغه پاک پرمینځل شي البته مچان راځي هغه د انسان لپاره مضر دي یو مشکل دغه داسې کوم شي نه ده چې د انسان په اراده کې وسیږي مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري خو چې اسګاد وایسګه خلانه هغه شو څه مشکل ورته پیدا کی نو دا چې مشکل ورته دا شدای مجبور ده چې خپل مشکل رافه کی دغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی په شرط دی چې د نظافت په نظر کې وساتل شي اکثره خلک دی جوړ کی فقط دغه منافعت خوشاله وي چې غټه تی واخلي خودی باندې به ته څه مصرف نه کوي مثلا د شارناو په پارک کې مالیدلې دي چې ورشه د وسم چې ګوري وځه ډیره خرابه ده بل د موږ په خلکو کې یو بې نزاکتی شته په دیوالو باندې هغه څه لیکل دي د دروازو د تشنه باندې هغه څه لیکل دي چې لاقل انسان به خوتلی دا شی باید دغه عوام خلق مراد کی او دوی دغه نظافت دغه څوک شته د چختن دی دی د نظافت مراد کی د وړې رکه خبره دی شای د شمشری زیارت سره دی خو بیا هم نسبتا خری بد نه دی عمره کوم قسم سره چې زویم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي هغه سینه دی ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو دی اقل پودر اس کاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا دیده د غولای پاک شي خې منظم وساتي پاکي کې چې د ته مچان داخل نشي که مچان داخل یغه مچان په هر څه باندې کینی هغه د انسان په خوله باندې کینی په پوزه کینی په وجود باندې کینی دا مرزونه انسان ته پیدا کوي نو نظافت ډیره ضروری خبره
په ښار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي که چیرې د هغو وسایل خراب شي د پاکۍ خیال یې ونه ساتل شي نو زیان یې بیرته عمدي عام خلکو ته رسیږي انجینر هلال یو ځل بیا
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي هم د تنظیف د ښار خصوصا په تشناب کې ډېر باید همکار اوسي چې خلک زیاته استفاده کوي نه پوهېږم چې څنګه تاسو توضیح درکوم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک هغه بند کیږي او بیا مجبور چې دغه پایپونه بیرته سره جوړ سي او دا تجربه موږ ډېر لرو چې دا مشکل پیښیږي خلک خصوصا د صفایي په وخت کې خود د پرسونل شته چې دا کار کوي دا چې خلک موږ سره همکار اوسيږي او درست استفاده وکړي د تشنابونو هیڅ مشکل نشته
او سمسی چوتا اروپا تمسی چوتا که دیگه کسانو پاکل خبری شوی چه روژه ماتی تا چو دول خواله برابره بی بیاور نپاتی شی پا دی دول هم دی کورانه اقتصاد تاوان رسوی او هم اسراف کنی
وخه زی چه شوی؟
دغه دای دلتا یم
وخه دا سودا وخه لرنه
ستری مسی ورور
اوی خوری او بخه تا تخو میز فکر نو ستری مشی
زپوسم چه دیر ستری سوی سودا جم دیر را خسته
دا دا بامیه دا دیم تور بانجان دا مرومی
او سره یه او دا روژه گوره دا دی تا سودا گوره دیدی نزه چی شی پاخه کما
ولی او خزی خو سودا دا بانجان رومی تور بانجان بامیا راوری میدی نور چی راوڑم
دا غدوه شای زه پاخه کم
نو نور چی شی پاخه خو بسته کن آقا دا وقت همی پرون راوری تاوی اغام پاته دا
او سره دوتا میوی چی لی گندانا راوری چی پیرکی کوم
او خزی چه ضرورت ده کاشکی خو خوڑلشی به خوار او رس پاتی با درسترخان بانده
ده درسترخان چه سپیره ایدمایی چه نخوکیی
او خوری چه دی داغی خزی سرات چه وکم
ما هم غزورتا نیول دی چه را ده چی شوایی او خوری اوز خروجه ده سی یو دری چلو رقم خوراک نی یو دو رقم میوه نی دری چلو رقم داغ فیرنی و داغ بلاو بطر نی نو روجه سرای نیوایی سی
نو تا پر روژه که دا دوم رشان خواره لیسه
نه خواره خوی نسما
غرزاوه خوی شی کنه
نو چه ضرور ده چه دوم را پخوی
لس را کما پوخه خو کاش که بیخوری
ایلا چی تیوه خوی دوار را کما خواره ازا پا نخوری کش
هم داغ پاخه که بیا چې روژه ماته شو بیا به زه تا ته وایم چې څومره دې وخوړه.
په دې نه سو چې روژه سوبس نو لس رقمه خواړه پر دسترخوان تیار کړه. دا خو هم ګناه لري هم اسراف دی چې کوې.
ته داسې وکړه دغه شیان مې چې راوړې همدا پاخه کړه ماښام کې به بیا دا فیصله وکړو خوري چې څومره وخوړل شو څومره پاتې شو. بیا دې چې روژه ماته کړه بیا دې چې هر شي ته زړه کېدو ماته وایزې درته راوړم.
بیا به زه پوغو ماښام کې پخوم.
زه پوهېږم چې ته یې نه غواړې، نه خو دې خوراک یې او نه راباندې راغواړې. هغه دې غوښه شته دی یو سلاته ملاته به ورسره وکړو بس بیا به ماښام کې خبرې کړو.
ښه صحیح ده سړی، زه به د تاسې دواړو خبره ومنم. اوس لاړشه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي.
ښه دا دی لاړم.
وس وروره مستې هم ورته راوړه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. روژه څنګه در باندې تیریږي؟ وای ځینې متقي رشوت خوړل اوس په روژه کې د ماښام له اذانه وروسته رشوت اخلي. وای د ورځې مو روژه خرابیږي. ګورئ ماښام به له خېټو سره پام کوئ او د ورځې به له خلو سره، چې لکه د حکومت خاین مامورین کومه خرابي در پېښه نه کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ترافیکو د زاړه افسر له هغه درس خبرو چې ځوان افسرانو ته د ډرایورانو د ویرولو چلونه پکې ورزده کوي.
د ترافیکو د تنظیم نوې افسرانو غواړم تر هر څه مخکې مو یو مهم ټکی ته پام راوړم، او هغه دا دی چې په څه ډول کولای شو ډرایوران وویرو. د ډرایورانو ویرول د ترافیکو په نظم برقرارولو کې یو مهم اصل دی، ځکه تر څو چې ډرایور ونه ویریږي تر هغه به غیر قانوني حرکتونه کوي او تل به د قانون ماتولو هڅه کوي. نو له همدې امله باید لومړی دا زده کړي.
اجازه ده صاحب چې یو پوښتنه وکړم؟
وکړه.
صاحب ډرایوران خو اوس هم ډیر ویریږي، او چې کله هم له لرې سپینه پیکداره خولۍ وویني نو په ځان شش کلمې چوفکي او داسې ورېږدي چې ته به وایې د ملاریا تبې نیولی دی.
پوهېږم خو دا ولې؟
نه پوهېږم.
دا ځکه چې هغوی موږ ویرولی دي، او له همدې امله که یو بېګنا ډرایور ته کوم د ترافیک موظف 200 کنځلې هم وکړي نو سوند نه باسي. ان چې کله ناکله خو یې یو نیم افسر له سیټه لاندې را وغورځوي او له سوکانو او لغتو لاندې داسې خمیره کړي چې زاره او عذرونه یې نیمه دنیا واوري.
وبخه صاحب، نو دغه کار قانوني دی؟
نه، خو د قانون د تطبیق لپاره دغه ډول غیر قانوني کړنې هم پکار دي. ګورئ که ډرایور ونه ویروي نو ډرایور به تاسو وویروي، او دومره به درڅخه بې پروا شي چې بیا به مو یوازې هماغه 6000 افغانیو تنخواه ته کینوي. لکه دا اوس خوندې به نه وي چې د یو واړه خورځابت تنده هم ترو وویني نو بیا سلګون لکه د ګوګړ غوندې تاو د ګوتو په منځ کې ورته نیولی وي.
خا خا، دا دومره ژر ژر چې سړی ته پیسې راباسي دا د ویرې له امله دي.
نو ته څه وایې؟ چې په موږ یې زړه خوږیږي او یا یې هم د ثواب لپاره راکوي چې ونه ویریږي تش سلام به هم درته وانهچوي.
ښه نو صاحب، په څه ډول به یې وویرو؟
هلکه ته هم لکه چې لکه د ما غوندې د پیسو ډېر شوقي یې، داسې دم په دم سوالونه او پوښتنې کوې.
صاحب، چې د پیسو شوقي نه وای نو ټوله ورځ مې د دوړو او ګردونو د تنفس کولو شوق مې هېڅ کلام نه کوو. بیا چې پرته له هغه لمر یخنۍ ته درېدل او د زورورو لغتې او څپېړې خو لا هم پکې وي.
نو د ویرولو لپاره یې څو شیان دي چې تاسې ترې کار اخیستی شي. لومړی یې جواز سیر دی، دویم یې لایسنس دی، دریم یې د موټر د کمپنۍ رنګ دی، څلورم یې چپشت رنګ دی، پنځم یې د ډرایور روغتیایي حالت دی، همدارنګه عاقب نمایینې نمبر پلیټ دی.
صاحب، پارنیام ویرولی شو؟
زکه چې اوس خو زیاتره د نر بچیان د جنګي وسایط و ارنونه په خپلو موټرو کې نصبوي.
هو بالکل، اوس خو مو چې بله بانه ورته جوړه نه شوه په بې ګوشکیو موبایل یې هم ویرولی شي او پیسې
اخیستلی شو.
وای ښه کار هغه دی چې مسؤلیت کم او ګټه زیاتوي، لکه صاحب نظری. نو موږ مو هم د صاحب نظر بلو ژوند ته بیایو او لږ مو د صاحب نظرۍ له برکتونو خبرو.
بلو ماما څه کوي؟
زویا نادافی می پیل کړه، څوک نو خېټه ډوډۍ غواړي.
قصابی دی ولی پریښوده؟
بارانه زویا، چې رښتیا درته ووایم نو یو خو یې کار سخت و او بل چندان ګټه هم پکې نه وه. ما ویل راسه نادافی به هم وازمایم چې په دې کې څه کېږي.
بلو ماما، ګمان نه کوم چې دا وړۍ به هم شړی کې کوم بل د ګټې وټې کار به دې کتلی و.
ګورم به زویا، که یې غریبي نه کوله دا به هم پرېږدم، یو بل کار به راونیسم.
ښه نو، خدای دې کامیابه لره
له تاسې دوستانو سره.
وسړیه، هغه ډنډس چې څه کړ؟
ښځې، هغه خو مې خرڅ کړه.
ولې؟
په نادافۍ کې هم چندان ګټه نه وه او بل خو یې کار ډېر سخت و او مردار و.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډنډس په اوږه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ، مالوچ وټکوئ.
په ګرځېدو کې دې هم ګټه وه او په نارو کې دې هم؟
څنګه ګټه مې وه؟
په ګرځېدو کې دې ورزش کېده او په نارو کې دې ږغ صافېده. ما به دې ږغ عین له بلې نایې نه هم اورېده او بیا خو د ډنډس ږغ هم څومره خوند کوي.
که دې ډېر خوښېږي چې درته وایې خلم.
او ډېره بېکاره یم که نه، دوې میاشتې نور به نو الله چې ستا د نادافۍ جامې ووینځم.
بیا نو ماته فرمایشونه مه راکوه.
له دې وروسته به څه کوې؟
ښځې، پیادګي مې پیدا کړې ده. په شوبه کې به کرارې په څوکۍ ناست یم او دروازه به وازوم او پورې کوم. دا دومره وخت ستومانی به مې ووځي.
ځه، په دفتر کې به له غټو خلکو سره هم بلد سې. دا سپینه چپنه چې څه ته اخیستې ده؟
او ښځې، د ډاکټرۍ لپاره. له دې وروسته ډاکټري کوم.
ته څه وایې وسړه؟
رښتیا درته وایم.
خدای دې د خلکو خوارانو خیر پیش کړي. ګمان نه کوم چې کوم یو به ژوندی درڅخه ولاړ سي.
چې ناروغ جوړ درنه لاړو نو پوه شه چې ډاکټر نه یې. تا اورېدلي چې له ډاکټره څوک روغ راغلی وي؟
ګوره وسړه، راځه له دې ډاکټرۍ نه تېر سه، یو بل کار وکړه.
خیر ښځې، ګورو به.
بلو ماما څه کوې؟ دا پیته دې څه ته اخیستې ده؟
زویا، یو ساختمان مې تر کوم.
ساختمان څه ته وایي و بلو ماما؟
او زویا، ساختمان ودانۍ ته وایي لیونیه.
ګوره، انجینر شوی لا نه یې خو ژبه دې بدله کړه.
ګوره زویا، چې ژبه بدله نه کړي بیا څوک اعتبار در باندې نه کوي. هر کار چې کوي نو اول به ژبه ورته بدلوي.
له نادافۍ او قصابۍ نه عین انجینرۍ ته راورسېدې.
لیونۍ کېږه مه، د ډاکټرۍ و مسته دوره مې هم تېره کړه.
ژوندی دې بلو ماما، د شیطان سر دې ګرولی ده.
څه کوې وسړیه؟ دا درشي دې څه ته راوړې ده؟
ښځې، تلویزیون ته ځم، صاحب نظر شوم.
صاحب نظر څه ته وایي؟
هغه څو کسان چې په یوه می سره ناست وي او په سیاست کې باز سره کوي.
ښه، هغه شوې؟
او ولې حیرانه شوې؟
حیرانه نه شوم، خوشحاله شوم چې ټول خلک به دې په تلویزیون کې ګوري. وایي به چې د زربیبي میړه د تلویزیون سړی شو.
یوازې دغه خبره هم نه ده لیونۍ،
بلا چه خبره ده؟
بلا خبره ده ده چه یو سفارت او دو غط غط کسان پیسه هم را کبی چه پا باسونو که ده دوی ده کارونو طرف داری و کام
رشتیا؟
اوه خورا چه چه تا دل خلی و نوزی
زه نوزی یواز مور اخشان او ماما می خبره و
کوم هیوا چه تا یاد که او دا تور دی پیو لگاوه چه زموگ پا چارو که مداخله کوی دا زره دو او پا جرعت سره ویلیسم چه نموری هیواد لموگ سره مرستی کری دی او کویلا
هیلا کم چه دا غدم راستی خبره او نکری چه سره شرمیگی
پا دیر جرعت سره کم لاز دی خلاص
لطول دی پا دغا تلویزیونی باسونو که کارش جور سو اول دی ولی دغا کار نکاوه وزمام پا دوبایی که کار دلو ده
خرزه شکر و باسه چه اوز مو هم ورطا فکر شو لاس هری وقت دی وای چه کب دی هر وقت لعبو ونی و تازه دی صاحب نظری نده سم ده زمروت و کان ده ده زمروت و کان
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب لاروی، برای افغانپور، ستاره مینی او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
غر غرو د شور نا دی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو د غر غرو زماد کور دوران نو ارمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل زورن دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر چنگ